د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. و باورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د سولې بهیر اوږدمهاله دی، خو باید له رامنځته شوي فرصت ډیره ګټه واخیستل شي. پاکستانی طالبان هڅه کوي چې خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. دا خبره دغه هیواد کې وروستیو امنیتي پیښو ته په کتو کیږي. پرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلای کوم، تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي. مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پاموکړی د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې له افغان مرکچیانو سره کتلي. افغانستان او زیمبابوې څو شېبې وروسته دویمه ټسلوبه پیلوي، او امریکا له ایران غوښتي چې دغلته د اف بی آی د لادرکه شوي مامور په اړه سم ځواب ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې له مرکچي پلاوي سره وکتل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د ناجیه انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې تر ډیره د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او د روان تاوتریخوالي پر سر خبرې وشوه.
په هغه ناسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی میرمن دیبرو لاین سره د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې درلود، د سولې د پروسې پر پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او پسیمه کې پر فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او ارانخیز تاکید پرې وشو.
تر دې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد هم دوحې ته تللی وو. د دغه موضوع تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لمړنۍ خصوصي رادیو په فعالیت پیل وکړ. د دې رادیو د امتیاز خوان عبدالبشیر حکیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ترکمنی سیمایز رادیو خبرونه به له دې وروسته د اف ام په 92.9 چپو خبرونه لري، او د سهار لشپګو به د ماخام تر و بجو پورې د دغه ولایت خلکو ته خبرونه وړاندې کړي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه،
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به ای گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاری او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یو سیمه ایز رادیو جوړ کړو، څو له دې لارې وکولای شو د ترکمن ټبر پر حق ژغ تر مسؤلینو ورسو.
موږ بتوانیم کې صدای بر حق مردم ترکمن را به گوش مسؤلین دولت برسون.
په جوزجان ولایت کې د مهال دیر لسیمه ایز رادیوګانې او څلور ټلویزیونونه خبرونه لري. تر دې یو ورځ د مخه په فرا ولایت کې هم د صدای زن یا د خزو غږ په نامه سیمه ایز رادیو فعالیت پیل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو شېبې وروسته د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبه په ابوظبي کې ده، او تېره اونۍ د دغو دوو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه زیمبابوې ګټلې وه. په تېره لوبه کې د افغانستان او نړۍ پیژندل شوی باولر راشد خان د ګوتې د ټپي کېدو له امله په لوبه کې برخه نه وه اخیستې، خو نوموړی په نننۍ لوبه کې لوبیږي. زموږ آزادي راډیو نوري. د امریکا په متحده ایالاتو کې چارواکي له ایران غواړي چې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ووایي چې په 2008 کال کې ایران ته د سفر پر مهال تښتول شوی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې امریکا به باب لیونسن هیڅکله هیر نه کړي. پرون د لیونسن د لادرکه کېدو 14 کاله پوره شول. بلینکن دغه راز له ایران نه وغوښتل چې ټول هغه امریکایي وګړي چې د ده په وینا په ناعادلانه ډول بندیان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپاهي پاسداران دوه چارواکي امریکا ته د نه ورتګ په تور لیست کې شامل کړل. د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه یې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وژنه کې لاس درلود. دا خبر د ترکیې دولتي رسنیو پرون خپور کړ. د روسیې سفیر اندری کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال په ډزو وژل شو. 22 کلن مولود میرات التنتاس هغه مهال د الله اکبر په ناری سره تومانچه را وویستله او تر ډزو د مخه یې سفیر ته ویلي و چې حلب مه هیروه. ظاهرا د دې خبرې اشاره د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې ونډې ته وه، د روسیې ونډې ته وه. برید کوونکی هم هغه مهال د پولیسو په ډزو ووژل شو. د انقرې محکمې د دې قضیې اتو نورو تورنو ته هم د زندان حکم ورکړی او شپږ نور تورنو کسان براءت ترلاسه کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د دغه اقدام هرکلی کړی. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران کچې ته ورسیږي، اړتیا ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. جان کیری د مارچ پر 9 په بروکسل کې دا خبره وکړه. تمه ده جان کیری د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا وندرلین او د هغې له لوړ پوړي ټیم سره په دې اړه مخامخ خبرې وکړي. په واشنگټن کې د نوې ادارې له راتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې دا دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې تمه ده د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 26مه غونډه په نومبر میاشت کې په سکاتلند کې ترسره شي. جان کیری خبرداری ورکړی چې د سکاتلند په ګلاسکو کې دا دبا د اقلیمی بدلونونو په چارو کې ورستای خه فرصت وي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دوه کې له افغان مرکچانو سره کتلی چې سره ویلي
ارغه حدس او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي.
د سولې د تودو هڅو له هم جګړه نه ده سره کړې. کندهار کې هدفي وژنې دوه برابر شوي.
خپل کوروس د باندې سره وتلې خواري نه څښلې ډېر تر درسونو پاتې دي پنتو تکرار نه سړي روان سره روان.
پاکستانی طالبان هڅه کوي خپل لیکې بیرته منظم کړي.
سرکاري چارواکي تختول شوې دي. وزیرستان کې یو حمله وشوه، سلور خزي وژل شوې. سرګدیږي چې دغلطه حالات سم نه دي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. دیبورا لاینز په دوه کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی لغړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسنی اقدامات باید د سولې بهیر ټکنای نه کړي او باور هم باید زیانمن نشي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې تازه روسی چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې هدف د دوه د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تاود دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوی له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ. او وی ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه هڅې او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه، اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. لدی سفر سره هم مهاله بیا اخو د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابعیت نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروف ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروف دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 13 نیټه ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن په پرات انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالی شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د یو ملمه هیواد په توګه حضور ولري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغو ملمنو کوربوي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم د غونډې ته زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دوحه کې د افغان پلاوی له یو شمیر غړو سره کتلی او د غرازي د سولې د روان بهیر پر چټکتیا خبرې کړې دي. د سولې دغه هڅې یو ځل بیا داسې مهال تودې شوې چې په افغانستان کې لا هم له هڅو سره سره د جګړو ټغر نه دی ټول شوی او لا هم د جګړې اور بل دی. په کندهار کې د هدفي وژنو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسؤلان هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال پرتله روان لمریز کال کې د هدفي وژنو پیښې دوه برابر وي. د دغه کمیسون د معلوماتو پر اساس د روان کال د جدي میاشت تر ټولو ډیره خونړۍ وه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپورټ.
د کندهار ښار پر واټونو ولار پولیس د موټرو او موټر سایکلانو تلاشی کوي. دغه ډول تلاشی تر ډیره د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره تر سره کیږي. د دې ډول تدابیر سره سره لا هم کندهار کې تر کابل ورسته د هدفي وژنو او ترور تر ټولو ډیری پیښې رامنځته کیږي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا کوي چې د تیر 1390 لمریز کال په پرتله روان لمریز کال په دغه ولایت کې هدفي وژنې دوه برابر زیات شوې دي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جدي په میاشت کې د هدفي وژنو ګراف تر ټولو لوړ وو.
هدفي وژنې چې هم چسپکی مینونه پکې شتون لري او هم ترور دي، همدان توفنچې په وسیله باندې د ملکی کسانو او دولتي ملکی کارکونکو او همدارنګه دینی عالمانو سپینجرو دا کسانې معمولا ټارګټ دي. په دې برخه کې چې زیاته قرباني ورکړې ده دا یو لوی اندیښنه ده. لا اوس هم پر خپل ځای باندې پاتې ده، خو جدي میاشت کې دا رقم ډیر لوړ و. په قندار کې مشخصا کچيري بحث وسی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کته هم دروان کال د هدفي وژنو د ټولو ارقامو په اړه معلومات نه ورکوي، خو دا کمیسون تر دې مخ کې ویلي و چې دروان کال په لومړي شپږ میاشت کې په قندهار کې د ترور یا هدفي وژنو 320 پیښې رامنځته شوې. د کندهار میرویس روختون اجل وارد دغه روختون ته په تیرې یو میاشت کې یو نیوي وجل سیبي او 2035 ټپيان وړل سیبي. د دغه روختون سر طبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې په وجل سو یو نیوي کسانو کې آتش پته او په 2035 ټپيانو کې یو سلشل هغه کسان دي چې په هدفي وجونو او مخامخ جګړه کې پنشه سیبي او په تنور کسان د ماین په چاودنو کې مړه او ټپيان سیبي دي.
تیر میاشت کې یو سلشل زخمیان د وشتلو په ذریعہ باندې راوړل سیبي دي او آتش پته مړي وو او یو سلشل په 2035 د ماین په ذریعہ باندې زخمیان سیبي راوړل سیبي دي او چې دا وو
بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او چسپکی ماینونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او خلک لویر سره مخامخ دي. خیر الله واغی ګل د کندهار د اوسیدونکو
خلک وست تخپل کوروس د باندې سره وتلې خوارینې سپشل ایډیا سره درتنم پاتې دي. پنتون تر کړل نس ډیر پوانک سره روان یو ورته می دا چې د خپل شاریانو امنیت ونیسي پر ډار سره د خلکو همکاري وکړي. د خلکو معلوماتو کې د خلکو رکیږي او استره کنه من میږي خلک وشتل کیږي. اوس موږ ټول مسجدین د پنتون او چار ځای زو درسته خو بخیر قوام کې روان یو خپل درسته سپار دي.
هدف یې وژنې خو اوس څه ډېرې شوي دي، ترورونه ډېر شوي دي. حکومت په دې کې بېخي ډېر پاتې راغلی دي، چسپکې ماینونه ډېر شوي دي، هر ځای پټاوونه کېږي، خو لیکن حکومت تر اوسه د دې دفع کړې نه ده او نه مخنیوی کړی دي.
د کندهار امنیتي چارواکي که څه هم د هدفي وژنو د زیاتوالي خبره نه مني، خو وایي چې یو شمېر برید کوونکي وژل شوي او نیول شوي دي. د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر برکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د هدفي وژنو کچه صفر ته راټیټ کړي.
په کندهار کې د نسبت تر پخوا وس ډیر کم سوی دی، ځینې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا خلاص په لستونو وشتل سوی دی او ځینې نور نیول سوی دی، عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي سوی دی. خو موږ کوشش کوو چې نور هم کوشش کوو چې په کندهار کې دغه هدفي وژنې غلچکي بریدونه دا صفر کړو. په دغه یو هفته کې به درته وایم چې در اووه اته کسه موږ ډېر نیولي دي، عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوي.
په کندهار کې هغه هدفي بریدونه چې تر ډېره پکښې امنیتي ځواکونه، استخباراتي او دولتي مامورین او نور کسان په نښه کېږي، مسؤلیت یې وسله وال طالبان اخلي.
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دغه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوسم ورزو بامیانو ته. په بامیانو کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین سره هممهاله شپه له بودا سره نهم پروګرام چې د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر عنوان لاندې جوړ شوی پیل شوی دی. طالبانو شل کاله وړاندې د کپ پر 21مه په بامیانو ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې ونړولې چې له پراخ مخالفت سره یې دا کار مخ شو. دا چې د دغه جوړ شوي پروګرام جزئیات څه دي په اړه پام وکړئ زموږ د خبریال دی راپور.
په بامیان ولایت کې شپه له بودا سره پروګرام له تیرې نږدې وی لسیز راهیسې په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمې په یاد جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د دې لړۍ پروګرام په پرانیستغونډه کې د بودا مجسمې ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړ او له نړیوالې حقوقي مراجعو څخه غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمو تخریب عدلي تعقیب کړي.
از اداره مصدی مستان
له سیمایي ادارې غوښتنه کوم چې د دې غم لړلي جنایت د شلم کال په مناسبت ته هغه ځای د فرهنګيانو حقوق پوهانو په همکاري دوسیه چمتو او تعقیب وکړي.
ښاغلی زهر زیاته کړه چې د بشري تمدن د میراثونو په ساتنه کې نړۍ مسؤوله ده. روان کال د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کال سره هم مهاله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. افغان فرهنګ پالان وای د طالبانو دا نه بخونکي عمل هغه وخت بکی چې د فرهنګي میراثونو ویجاړونکو عدلي تعقیب سي او طالبان ژمنه وکړي چې نور په افغانستان کې لرغونو آثارو ته زیان نه رسوي. د بامیانو په هنتون رئیس عبدالعزیز موهیبی
صلح را ما میخواهیم کې در او دستاوردهای 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر
دست خود آوارد چه به حقیق که در شلو کلیم دست روان و همداشت مردم اثر پکی خونده شوی پا دست وزید که سول خواهد زو چه طالبان زمین لرگون اثر وی جاروی من باید تمدن و فرهنگ لحظ ور نکنو.
تمدن خود از دست ندیم، فرهنگ خود از دست ندیم، تاریخ خود از دست ندیم.
د ښاغلی موهیبی په باور افغان حکومت د لرغونو آثارو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي ځکه د ټولنې تمدن او فرهنګ ورسره تړلی. طالبانو شل کال وړاندې د 1990 کال د کپ 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بله یې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخ شو.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 چپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري، سالم احمد صالح ته بغوښ شو چې د زینو ورسپانو پانی اړول.
امریکایي ورسپانې میامی هیرالد افغان حکومتي مشرانو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبه په ورځ د افغان سیاستوالو غوسه و پاروله. د ورسپانې په لیکنه دغه لیک چې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته لیږل شوی او په هغه کې د ملګرو ملتونو په مرسته د یوه کانفرانس د جوړولو وړاندیز هم شوی دی. د لیک لاهن د سیاستوالو انتقاد لپاره ولې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې چې یو کاپی ازادي رادیو هم ترلاسه کړي، د شکیلو لوریو ترمنځ د بحثونو لپاره د اسانتیا برابرولو وړاندیز کړي چې پر یوه سیاسي جوړجاړي او اوربند سلا وکړي. میامی هیرالد لیکي د لیک په جواب کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه په ورځ ویل چې واشنگتن یوازې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د برخلیک په باب پریکړه کولای شي، نه د 15 میلیونو افغانانو پر برخلیک. د ورسپانې د تحلیل له مخې امرالله صالح په توند لهجه ویلي، موږ د سولې اړتیا احساسوو خو داسې سوله نه چې بل څوک یې راباندې وتپي. په لیکنې کې د ولسی جرګې د غړي عارف رحماني بیان ته هم اشاره شوی چې په ټویټر کې لیکلي دا لیک امیرانه او له خبردارۍ ډک وو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی غنې کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د مشرتابه پر اندېښنو لیکنه خپره کړې چې له ډسمبر میاشتې راهیسې په جلال آباد کې د دې رسنۍ څلور ښځینه کارکوونکي وژل شوي او د دغو وژنو مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی دی. دغه رسنۍ ویلي دوی به تر هغو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي نورې ښځینه کارکوونکي ونه ګماري. انعکاس رادیو ټلویزیون خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله له کورونو کار وکړي او دفتر ته دې نه ځي. د دې رادیو ټلویزیون مشر زلمی لطیفي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي تر هغو چې امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي موږ نوي ښځینه کارکوونکي نسو ګمارلی. بلخوا د موبی ګروپ مشر صاد موسینی ویلي د انعکاس رادیو ټلویزیون په څیر رسنۍ د معلوماتو په خپرولو او ځایي اوسیدونکو ته د تفریحي پروګرامونو په برابرولو سره د افغانستان کلیو او بانډو ته تغییر ورکوي. ګارډین د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې ویلي دي له تیرې سپتمبر میاشتې تر ډسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو لږ تر لږه 11 مدافعان او د رسنیو کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي او دا وژنې وروسته له هغې لا زیاتې سوي دي چې طالبانو او دولت په قطر کې د سولې مذاکرې پیل کړي.
او سم د ټیکنالوژي له ډګره د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د دغه هیواد په څلورو ولایتونو کې د ښاروالیو د خدمتونو د معلوماتو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی. دا چې دا اپلیکیشن څه دنده لري او څه آسانتیاوې رامنځته کوي تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د برښنایي کېدو په لور یو بلګام د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په کابل کې د ښاروالیو د خدمتونو معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن استفادې ته وسپاره. د دې ادارې وایند نرګس مومند سي شمې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه اپلیکیشن د وسله لپاره یوازې په څلور ولایتونو کې کار کوي.
لومړی ځل لپاره موږ وتوانې دي چې دا اپلیکیشن په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات کې پرانیسو. دې اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو سره به خلک په ډیره اسانه توګه وکولی چې د ښاروالۍ په اړه معلومات، د غړي تشکیل په اړه، د غړي ویډیوګانې او ارزاد خدماتو په اړه، د سیاحتونو په اړه چې څوک غواړي سیاحت وکړي، د بودیجې په اړه، د غړي انکشافي پلانونو په اړه او ضروري شمیرې چې دوی غواړي چې په عین وخت سره تماس ولري هغه به هم پکې وي.
د اغلی مومند په خبره نور برخو کې هم کار روان دي ترڅو دولتي خدمتونه ټول برښنایي شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د معلوماتو لمخې د اپلیکیشن په اتو میاشتو کې جوړ شوی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د اپلیکیشن په مټ هغه څوک چې د ښاروالۍ څخه شکایت ولري کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي چې لنډې مودې ځنډ وروسته به یې شکایت ته رسیدنه وشي. دغه اپلیکیشن به لومړی په ټلیفون کې ثبتېږي، له هغې وروسته به بیا د استفادې وړ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اترا اداره د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وي هڅه دا ده چې وسنۍ افغانستان پر اطلونکو کې په برېښنایي افغانستان بدل شي. د دې ادارې وایي سید شنواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ټول هغه خدمتونه چې خلک ورته اړتیا لري د وخت په تیریدو سره به برېښنایي اړخ خپل کړي. ښاغلی شنواری په ټینګار سره وایي دا ټولې هڅې عامه خدمتونو ته د اسانه لاسرسي په هدف ترسره کیږي.
دغه ټولې چارې د افغانستان د ډیجیټل سازۍ لپاره ابتدایي هڅې دي. د اترا ادارې په پالیسۍ کې هم او ستراتیژۍ کې هم د افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې د الکترونیکی او ډیجیټلي خدماتو ایرای کولو لپاره ځانګړي ځایونه موږ ورکړي دي.
د سیمې ځورګانون ادارې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې د کابل ښاروالۍ په ګډون د هیواد له څو نورو ښاروالیو د فساد راپورونه خپاره شوي وو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې د طالبانو له یو شمیر خونړۍ بریدونو وروسته د دې هیواد په څو ښارونو کې د امنیتي خطر خبرداری ورکول شوی. پاکستانی چارواکو پرون په دې اړه خلکو ته معلومات ورکړل. د پاکستانی چارواکو په خبره د غلطه وضعیت بدلیدونکی دی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د پاکستان پولیسو پاوز نیمه امنیتي او پوځي ارګانونو ته سپارښتنه شوی چې د پاکستاني طالبانو د لاډیرو بریدونو د مخنیوي لپاره په تیار ځای حالت کې اوسېږي. د جرمني ډي پی ا خبري اژانس د سیشن به په ماشام خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تیر اونۍ د دې هیواد دوه پولیس افسران په دوو بریدونو کې وژل شوی دي. یو برید په پلازمینه اسلام آباد او بل د ښار ته نږدې په یو بل سیمه کې شوی. د دوه بریدونو مسولیت پاکستاني طالبانو منلې دی. دوه بریدونو داسې ویره خبره کړې چې ګواکې د پاکستان اسلامي توندلاري ترماتي ورسته غوړي د افغانستان سرحد ته پنځ دي سیمو کې چې په 2014 کال کې یې لاس ورکړي پېستر راوګرځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي استخباراتي معلومات ښيي چې طالبان هڅه کوي خپل پټ مرکزونه بیرته فعال کړي. پاکستانی چارواکو شنونکو او تحقیقاتي موسسو خبرداري ورکړي چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو توپیر لري او هڅه کوي چې لاس وتلې سیمې بیرته لاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال سانګي تحلیلګر داوود خټک په یو مطلب کې چې څو ورځې وړاندې ډیپلوماټ خبرونه چاپ کړې وو ویلي چې پاکستاني طالبان بیرته صحنه ته راوځي او په تیرو دوو کلونو کې خپل لیکي بیرته پیاوړي کړي دي. د هغه په وینا دا اقدام د سیمې او نور نړۍ لپاره خطرناک دی. شغلی خټک ازادي رادیو ته وویل
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې د پاکستان په پاوز باندې حمله هم زیاتې شوې دي. ورسره داسې پیښې هم شوې دي چې سرکاري چارواکي په هغه کې تختول شوې دي. د دې ترڅنګ تاسو ته یاد وینو په وزیرستان کې یو حمله وشوه او په هغه حمله کې سلور خزي وژل شوې. نو دا وړو واقعیات نه دي، نو داسې څرګندېږي چې دغلته حالات سم نه دي.
د پېښور شهر د امنیتي چارو تحلیلګر فدا خان هم په دې باور دی چې ډېر احتمال لري د پاکستاني طالبانو تحریک د بیرته راتلو لپاره هڅې کوي. د جرمني ډي پی خبري اژانس لیکي امکان لري له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون هم پر پاکستاني طالبانو اغیز کړی وي، ځکه هغوی دا د افغاني طالبانو لپاره یو بریا ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ادارې او طالبانو ترمنځ د تیر کال په موافقه کې راغلي چې ټول نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
تاسو لا پیغامونو
استاد حج سیراسان کونان د ولایت د غادي آباد د ولسوالینا زمون د لاټي پلانډي کس کې یوزار العلوم موجود ده. دا څو کال هو سوچ سرغانې په شناسمان لاندې خپل درسونه ته دوام ورکړي. کله چې باران شي کتابونه ته ټول لاندې شي او چې غرمې په اسرو غرم مان غریبانه ناش مطلب چې دادا چې دې ته کامل جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کی او سلام په احترام
مزادی رادیو ته مدا پیغام ده. مست زادل کی بادام کولیا خولی دي ول حکومت سم دایله ده د نو سره مالک و ماکو کی چاګ نو خپل جایداد وو هغه یا خولې ده. بادام دی یا خولې ده حکومت سم دایله ده موږ نور جایداد کې نه لرو. د نو سره مالک و ماکو کی زادل ولایت په مرکز کې بادام کولیا خولی. سلام علیکم. حضرت الله يم د جلال آباد خار نه د حافظامه خوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې موږ په نګرای کې 200 حافظامه خوونکو او د 200 سوالونو نه 300 سوالونو ته د 200 نه نه وی کال عمل فور جوزا ماشونه اجرا کوي 200 سوالونو ماشونه د عمل فور جوزا پاتې دي وزارت سره په اړیکه کې ولایت مقام سره په اړیکه کې ریاست مقام سره په اړیکه کې یو اته وایي چې بریجه پاتې ده درکوي اوس بریجه پاتې هیله کومه چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد معاشات اجرا کوي دوه هم دوی موږ سره د راتلونکي شپې ژمنه کړې وه ریاست مقام ولایت مقام او وزارت مقام نور ثنا درجه الله دې ته بدې باندې دوی وفادار دي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
او سم په مکړی لاندو خبر نو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد په دوه کې د افغانستان د دولت د سولې لمرکچی پلاوي سره کتلی چارواکي وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر په چټکتیا خبرې شوې او ویل شوې چې له اوسنی فرصت باید ښه ګټه پورته شي د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لمړنۍ خصوصي رادیو فعالیت پیل کړ د غیر رادیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی ویلي چې له دې وروسته به د دوی رادیو د اف ام په 92.9 څپو خبرونه لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربی اماراتو کې ټیسټ لوبه پیلوي دا دویمه لوبه په ابوظبي کې ترسره کیږي لمړنۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه د امریکا متحده ایالاتونه له ایران څخه غواړي چې د امریکا د فدرال پولیس اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ورکړي چې په 2008 کال کې ایران ته د تک پر مهال تختول شو د ترکیې وی محکمې هغه 15 کسان په بدی حبس محکوم کړل چې څلور کاله د مخې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وجنه کې لاس درلود او د چاپریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړي استاد جانکيري وایي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران کاچې ته ورسیږي اړتیا ده چې امریکا او اروپای ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي سموکاګل ازادي رادیو نه اوري دویم نیمایي ته ورسېدو مخکري دی چې 19 پروګرام ازادي یو وريدونکو ته وار ورکو یو بل مسأله راخلو ننګرهار میشته یو شمیر خزینه فعالانی وایي د افغان خزو په ځانګړي ډول ننګرهار یو خزو ته داسې بنسټیز کارونه نه دي شوي چې د دوی راتلونکو ورباندې تنظیم شي دوی د خزو په برخه کې شوي کارونه لنمحالي او نیمګړي بولی او وایي باید داسې کارونه شوي وای چې د اوږد مهال لپاره پر د افغان خزو درد دوا شوي وي په دې اړه پام وکړئ لننګرهار زموږ د خبريال راپور ته او ورپسې هم لجمن سره سم خپل پروګرام ازادي او اوریدونکو مهیروي
په داسې حال کې چې اتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي او د دوی د پرمختګونو یادونه او درناوی پکې کیږي خو ننګرهار میشتې ځینې میرمنې پکې د راتلونکو اندېښنې بیانوي لیلو افغان د ننګرهار د بټیکوټ لسوالی اوسیدونکو او یو مدني فعال ده دا وایي خزو اوس هم د پخوا په څیر لستونزو او ننګونو رنځ وړي لیلو وایي که په تیرو شلو کالو کې د ښځو په برخه کې تر سره شوي کارونه نیمګړي او نمایشي نه وای او د ښځو د پرمختګ لپاره په سمه بڼه پانګونه شوې وای نو اوس به له ډیرو کړاوونو خلاصې وای
چې موږ په د تعلیم په برخه کې لا ډیرې ستونزې لرو نورې پروژې برنامې او موسسې خو لا پرېږده خو دلته خویندو ته هیڅ کومه دومره وخت نه دی ورکول شوی او نه ورته دومره توجه شوې ده مګر موږ د بدبختۍ سره مخ یو خو غواړو چې باید داسې یو زمينه برابر شي د خوند لپاره چې هم د تعلیم په برخه کې هم د کاري فرصتونو په برخه کې ترسو ونه دو په ښه ډول سره استفاده وکړي
حسنا احمد زید ننګرهار یو بل مدني فعال ده دا وایي د ننګرهار په لری پرتو سیمو او لسوالیو کې لا هم خزل ټولنیزو محدودیتونو کړيږي د حسنا په باور د خزو د کارز د کړو پرمختګونو په لار کې تر ټولو لوی خندونه ټولنیز محدودیتونه به باوري او د دوی پر وړاندې ناسم ذهنیتونه دي چې ډېری پاملرنې ته اړتیا لري دا ځکه وی هغه خزي چې د کړو ته لاسرسي نه لري د راتلونکو لپاره یو بیل ننګونه ده خو هغه چې د کړی کړی او د کار کولو نیت ولري باید سر په ورغوي کې ونیسي
شرایطو کې خزینه لډېر تهدیدونه لاندې دي چې هغه ته اختارونه ورکول کیږي چې وظیفو ته مزه اکثره
ترور دی وفات کړي مړي مړي شو وجل شو په هدف وجنو کې خزینه او تسې کار نه دسوي او دولت او هغه ادارې چې د خزینه لپاره په نړیواله کچه باندې کار کوي قوي اقدامات او ځکه چې دوی تر څو هغه تعلیم کړي هغه وکور فاتنه سي دوی تنه استفاده وکړي
نه امني کما پاملرنه نرواکی بی وزلی او بی کسی هغه لوی موارد دي چې د بسمینی په سیر سلګونه او زرګونه لوستنجون او میرمنی د کاری فرصتونو پرمن کړی دي بسمینه چې نه غواړي غږ خپور شي وای لستونزو سره سره یې په دې هیله زده کړی وکړي چې سبا یو خون کشي او د خزو د بی سوادۍ پر وړاندې مبارزه وکړي خو په خبره یې دا دوهم کال دی چې هڅه کوي خو قسمت ورسره یاري نه کوي دا په داسې حال کې د چې هم دا سکل د ننګرهار د امنو سیمو یوازې یو سل څوار لس جونې له څوار لسمو ټولګیو فارغ شوې او هیله یې دا و چې په خپلو سیمو کې د ښوونکو په توګه په دندو وګمارل شي کومې چې د بسمینې په څیر لا هم په کورونو کې بې دندې ناستې دي د ننګرهار میشتو خزینه فعالانو دغه اندېښنې مو د ننګرهار د والي مرستیالي حبیبي کاکړ ته وړاندې کړې اغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې اندېښنو د درک په صورت کې توانې دلی چې یو شمیر لوستو خزینه وته په اداراتو کې د کار کولو او یو شمیر نورو ته چې له زده کړو لري دي د کرنې مالداري او حرفې په برخه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي دي حبیبه کاکړ منی چې د خزو لپاره تر سره شوي کارونه بسنه نه کوي او لا نور ډیر کار ته اړتیا شته خو په وینا یې پلان لري چې په راتلونکي کې لا ډیر فرصتونه برابر کړي څو په دې اړه شته اندېښنې کمې شي
ولې د خزو د پاره چې موږ کوم کار کړی لاسته راوړنې لرو په ټول افغانستان کې یوازنی ولایت چې هغه ننګرهار دی چې طاق وته ده دا اوس تصمیم داسې ده چې ولسوالانې مقرر شي تصمیم داسې دی چې د ښاروالانو معاونینې ښځینه اوسي خزو ته د زراعت په برخه کې د مالدارۍ په برخه کې ترینینګ شوي دي ایر فویز د کړی شوی دی دا هغه څه دی چې دا شوی دی او دا لړۍ روانه ده
خو د ننګرهار میشتو خزینه فعالانو په باور ک د خزو لپاره سر له اوسه پاملرنه وختامه چې دیني شي نوراتلون کې شل کال وروسته به هم خزی په هم دغه وضعیت کې وي او لکړاونو ډک ژوند به ولري
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواري سي د هم د خبرونې په مرسته نورمونه سندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم
السلام علیکم زه پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي دا د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيزه تکي او نی پرې کې دی پوش باید د مبارک لکه شه او شی پوش او ډیر هغه لاندې ورته نه خلو دی روپې نه خپل په زور واک او زور واکې پوش ځنه زور واکې جوړ کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش او دمر دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زی پکې نشته پوش ټول ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش
السلام علیکم و رحمت الله بازماج ما د غزنی ولایت نن په سفر باندې ما دوه خاطه له شرګه خاطه دی له درایي بیا تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو ټول مسافر راکته کوي دیوالونه باندې ویل دا خاطه دی چې شي د خاطه دی خاطر پریا ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خیر خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه نګوري خپه شنو نه ډار وکړم مننه که خپه نه ستې جوړه خپه سم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکاشن د څو زما د حیرات ولایت څنګه اړې کنه وړا ده ځل ته چې دی د خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی ده. په خوا چې به په درې سوه درې سل سی کلو دی درې کلو غوړي ده درې لیتر په دوه سوه لس روپۍ به اوه سوه په دوه سوه نوي روپۍ ته رسېدل. بس وړه نه حساب کوم خو په نس اور په یو په دوه نیم ځاګ نه سوه تر سي دي خو هي جام دغه حساب کا باید چې دې یو حکومت دې دې پام لر نه وکړي دا څه خبره ده چې د ما شام د نه لري او واسه نه پرې چې څه نه وناسو نو دا هر څه د دردا شهرداري خو نه کوي چې نه فایر شي نه کوي نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې شي باید چې دولت دې مخنیوي او چې ودیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مکانات او تر دولتي دارو پر ورسې ورس پلام.
زه جانانم د علمل ولا سمړ کې نه ولا د امر سي چې راځي په شرام له خپل کوروته نزمر په دواله سي ګراندې ور په کور کې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کې ماړو ولې نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځولې نو موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه مو زبانی کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زمو همدا ستونزه دا د زکه چې په وروار مو یادونې کړې دي چې پر دوار غړ مو زغه غږ خو شتاس په خپل میزو کې څول سره وکړي. دا چې کلن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دی زکه چې زمو د ملکی خلکو باندې اکثر لاړې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زمو ملکی بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي زکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نشي راوړلی چې د دې شهر کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په سره کې عموما بیا هم په دواړو غاړو یخو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو یخو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله سره نږدې کوي سوله د حل لاره ده. نو هیله منم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبخه لري سلام.
تاسو راغ د ازادي پرڅپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژیک نګولډین تاسو سره په تماس کې مده زره کومي ډک ډک سلام د ازادي رادو کارکونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادي رادو سستخ پرونی نشرۍ او د دنیا ګوت کوته د غریب خلکو اواز رسوي. بعد سلام زما درخواست قضا غوښتنه ده دا چې په افغانستان کې د زیات کوونکو خلکو سره وشو هو بد بختانه چې څومره خلک چې شل او خوب او مېب دي او مازره دي دوی فشار به حکومت کوونه بالکل د الله رضا لپاره هیڅ حکم جوړ نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په سي دومره څوک جوړ نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. د پارلمان په سي څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. ولی په ګمرک د ډالر دی په ګمرک کې افغاني دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو په سی په کې دی ا دې کس په ګمرک کې ته د درو خیما چې هغه د جمهور د جمهور نن دغه جون خدي د جمهوریت نن دغه روزګار خدي ته په پیسې چې وړي هغه تور دی ورنه بل ته حالات په تری ال دیو کې چې هغه باندې غوړ شو تسمه دی وي.
السلام علیکم. انا خبرکم د موږ د درګه کې ډیر مشکل دی نه انټرنیټ پر د کیږي او نه د جای جای ټول کوم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. د موږ د نورو مقامات د مخابرات شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه دغه باندې د را کارش پراشته او د کی زیات کی او د کی کوي چې د موږ به ډیر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه
حاجی شیراسان نکنر ولایت دو غازی آباد ولسوالی نه تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کې تعمیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم